د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه شنایم نن د چهارشنبه ورځ د سمبولې د میاشتې 28 د سپتمبر د میاشتې له 20 سره برابر ده. امریکا غک آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
ولسمشر غنی بیا په طالبانو غږ کړی دی چې د سولې د بهیر سره دی یو ځای شي. په مکسیکو کې قوي زلزلې له کبله شاوخوا 212 کسان وژل شوي دي او آسترالیا به 50 مهاجر امریکا ته راولېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي چې افغانستان جګړه کورنۍ نه ده. په مکسیکو کې د سه شنبه ورځ د زلزلې له امله په سلګونه خلک مړه شوي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسخه خبريږي. اوس ترته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې ویلي چې افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه نه ده. ولسمشر غنی وویل چې فوجیان د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ترکرې د ګواښ د منځ وړلو لپاره مبارزه کوي. ولسمشر غنی د وینا کې وویل چې
دغه ستراتیژي د امریکا د قدرت ټول وسایل یو ځای او پیاوړي کوي. هغه پیغام رسوي چې طالبان او د هغوی ملاتړي دا جګړه په نظامي قوت نشي ګټلی. موږ یوه دوامداره سوله یوازې د سیاسي حل له لارې راوستلی شو.
هغه له طالبان نه غوښتل چې د سولې د بهیر سره یو ځای شي او په پاکستان یې غږ وکړو چې له افغانستان سره په پراخ مذاکراتو کې ورګډ شي. د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي به د خبرونو وروسته په رپورټ کې واورئ. د افغانستان عدلیه وزارت ویلي دی چې اوس مهال په دغه هیواد کې 800 ماشومان د قانون څخه د سرغړونو په تورونو د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ورځې شپې سبا کوي. د عدلیه وزارت د شمیرونو له مخې د دغو 800 ماشومانو په ډله کې 2 انجونې هم شامل دي. د یوې تازه سروې نه معلومه شوې ده چې په 1300 کلونو کې افغانستان کې د امریکا په نظامي تاسیساتو کې چې کمې جراحي عملیات شوي دي په هغه کې ملکي کسان هم تداوي شوي دي. د جامع سرجري په نوم د څېړنو په راپور کې راغلي دي چې د کال 2002 تر 2013 پورې افغانستان کې چې 15,000 افغان ملکان لپاره چې کم 9,423 جراحي عملیات شوي دي په هغه کې زیاتره یې مریضان دي چې د جګړې نه بهر ژوبل شوي یا نور طبي مشکلاتو ته پیښو. په مکسیکو کې د یو قوي زلزلې له کابله شاوخوا 212 کسان مړه شوي دي. د ریکټر په کچه د دغه زلزلې شدت 1.1 ښودل شوی دی. ډېر کسان د مکسیکو په ښار او مورلس په ایالت کې مړه شوي دي. د مکسیکو د مدني دفاع ایجنسۍ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې چهارشنبه تر سهاره پورې د مکسیکو په ښار کې 6 د مورلس په ایالت کې 1 د بیپولا په ایالت کې 3 د مکسیکو په ایالت کې 2 د کریګوري په ایالت کې 4 او د اوکاساکا په ایالت کې 1 مړ شوی دی. د زورورو اورښتونو د هند سوداګریز ښار ممبئی کې ورانۍ رامنځته کړی دی او مقامات د دغې طبي ناورین له امله هوایي ډګر تړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو محصلین رخصت کړي دي. باران چې د سه شنبه پورس پیل شو په ښار کې ترانسپورټي نظام هم ګډوډ کړی دی او د کاریب ټاپوګانو باندې د روان د ماریا په نوم سمندري طوفان نن چهارشنبه د متحده ایالاتو خاوره پورټوریکو ته هم ورسید. هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې دا 3 درجه طوفان دی او ډېر به ویجاړونکی وي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو ویلي دي چې سوریه فوجیان د دارالزور ښار د کنټرول د نیولو لپاره د فرات له سیند څخه اوښتي دي او ممکن د امریکا له ملاتړ څخه برخمن جنګیالیو سره مخامخ شي. د ائتلاف یو ویان امریکا غږ ته ویلي دي چې روسان د سوریه د فوجیانو هوایي ملاتړ کوي. دارالزور په سوریه کې د داعش ډلې قوي مرکز بلل کیږي. او د استرالیا صدر اعظم وای 50 تنه ماجر به ډیر زر په امریکا کې ځای په ځای شي. د تفصیل رپورت زیبا خادم راکې.
د استرالیا صدر اعظم مالکم ترنبل وای چې 50 تنه مهاجر به چې اوس په دولري توقيف خانو کې دی ردی ډیر زر په امریکا کې ځای پزی شي. ترنبل نن د تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د پاپوا نیو ګینی او د ناورونا همدغه شمیر مهاجر په راتلونکو څو هفتو کې امریکا ته روانېږي. مالکم ترنبل ویل
دلته ډیر مهاجر دي غور پر روان دي. هټول خبره په امریکا پورې مربوطه ده چې څومره کسان مني څنګه او په کوم شرایطو مني.
دغه مهاجر چې اوس امریکا ته ځي د هغو 1250 سیاسي پناه غوښتونکو اوله جوپه ده چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې په اخرو هفتو کې د کانبیرا او واشنگتن ترمنځ موافقې په اساس د امریکا په متحده ایالاتو کې ځای پزی کیږي. ترنبل د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ نه مننه وکړه چې د دې موافقې د عملي کولو بندوبست کړی دی.
د نړیوالو د سیمې خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د استازو مجلس درې غړي او د نیویارک ښار د شورا مشر د یو لړ اعتراضونو په جریان کې پرون د پولیسو لخوا ونیول شو. اعتراض غونډه له بې اسنادو مهاجرینو څخه د دفاع په خاطر چې په ماشومتوب کې امریکا ته راغلي دي رابلل شوې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما په دور کې شاوخوا 800,000 کډوال د یو پروګرام په اساس له حکومت سره رجستر شول او د کار کولو اجازه ورته ورکړل شوه. د امریکا اوسنۍ ادارې دغه پروګرام په اړه جدي ملاحظات لري. امریکایي قانون جوړونکي چې د سړکونو د بندولو او نورو بې نظمۍ له امله نیول شوي دي وروسته بیرته خوشې شوي دي. او وروسته خبر دا ده چې لندن د اورګاډي په یو تمځای کې د چاودنې په شک کې پولیس د یو بل کس د نیولو خبر ورکړی دی. په هغه چاودنه کې 10 کسان ژوبل شول. پولیسو ویلي دي چې مزنون یې د ویلز په نیوپورټ ښار کې نیولې دی. دوه نور ځوانان چې د عراق او سوریه مهاجرین دي پخوا په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. درې واړه توقیف شوي کسان تر اوسه په رسمي توګه ګرم پیژندل شوي نه دي. د لندن د جمعې ورځې د چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی خو د برطانیا د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعا نه تاییدوي. او د سپورت خبر کې دا دی چې د افغانستان د شپږیزې لیګ نن مهمه لوبه ترسره شوې چې په هغې کې میسینک اتلان فاینل ته ورسېدل. د بند امیر خمران به سبا د دویمې لوبې ګټونکي کابل بازان سره مخامخ کیږي. داود د سات خبرونه
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د روانې خپرونې لمړی رپورت ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ. زه د طالبانو پر ټولو صفونو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هغه د افغان اولس شهامت او ثبات وستای. هغه د خبرې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په وخت کړی دی چې نور تفصیلی پر رپورټ کې اورو.
I'm honored to represent and speak for the people of Afghanistan.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ.
And I call upon all ranks of Taliban to engage in an intra-Afghan dialogue.
زه د طالبانو پر ټولو صفونو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي او کړنلارې هرکلی وکړ چې د جنوب ختیځ آسیا د ثبات لپاره وړاندې کړی و.
With President Trump's recent announcement
د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د ولسمشر ترامپ د هغې ستراتیژۍ د اعلان له امله چې وایي جنوب ختیځ آسیا کې ثبات راولي، افغانستان له متحدو ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره خپل شراکت تجدید کړ او په نوې لار روان شو. موږ د دې ستراتیژۍ هرکلی کوو ځکه اوس مو په یقیني لاره روانوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی زیاته کړله د افغانستان خلک متحدو ایالاتو ته د دغه راز عزم او ارادې د څرګندولو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لار ول.
دغه ستراتیژي د امریکا د قدرت ټول وسایل یو ځای او پیاوړي کوي. هغه پیغام رسوي چې طالبان او د هغوی ملاتړي دا جګړه په نظامي قوت نشي ګټلی. موږ یوه دوامداره سوله یوازې د سیاسي حل لارې راوستلی شو.
په همدې ترڅ کې ولسمشر غنی پر ګاونډي پاکستان غږ وکړ چې د دوامدار سولې لپاره ورسره په مذاکراتو کې برخه واخلي.
زبر پاکستان غږ کوم چې له موږ سره په پراخو خبرو کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره او سیمه ییزې همکارۍ لپاره چې د سولې سبب کیږي د دوه حکومتونو په کچه برخه واخلي.
د ناټو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ د اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې پرون د نورو خبرو پترس کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د کړنلارې هرکلی وکړ.
ناټو پریکړه کړې ده چې د خپلو عسکرو شمیر په افغانستان کې زیات کړي. څو نورو اروپایي متحدینو او شریکانو اعلان کړی دی چې دوی به نوره قوه دې ته چمتو کړي چې د روزنې او مرستو په ماموریت کې په افغانستان کې برخه واخلي.
د ناټو عمومي منشي وویل د دوی د هڅو مقصد دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ترهګرۍ په خوندي ځای بدل نشي. ولسمشر غنی د خپل هیواد د اقتصادي ودې او سوکالۍ لپاره د ښځو په نقش په افغانستان کې ټینګار وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل چې افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه نه ده. ولسمشر غنی وویل چې پوځیان د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ترهګرۍ د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره مبارزه کوي. هغه له طالبانو نه وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او پر پاکستان غږ وکړ چې له افغانستان سره پر پراخو مذاکراتو کې ورګډ شي. د ولسمشر غنی د وینا په اړه نور معلومات د آشنا تلویزیون له همکار سید سلیمان آشنا نه اخلو. سید سلیمان آشنا، سلام. د افغان ولسمشر د خبرو نه وروسته هلته د نړیوالو ترمنځ انعکاس څه و؟
تر ډیره مثبت و. یو وجه دا و چې اشرف غنی اولین ځل چې د پاکستان په باره کې بیا په د مذاکرو دروازه پرانستې پرېښودله او وویل چې پاکستان کولی شي چې د دولتونو په سطحې په ټولو خبرو کې دخیل شي او د افغانستان د دولت سره هر ستونزه چې لري مطرحې کړي، نه د جګړو او د یاغیانو د ساتلو او د تمویل د لارې نه. دویمه مسله دا و چې د ملګرو ملتونو خپل نړیوال پروګرامونه چې کوم دي چې هغه د وروسته پاتې هیوادونو او مخواده هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره تمامیږي، هغه باندې تاکید ډیر درلودو چې څنګه کولای شي چې جګړې او شخړې کمې شي چې هلته پراختیایي پروګرامونه عملي شي. نو دا یو ډیر مهم فاکتور دی. بل دا چې په خپل د پاکستان د نننه چې کوم مطبوعات نن خبره شوې دی په نیویارک کې دلته پټول تفسیر کوي، اکثره پاکستانی مطبوعات او رسپانو کې اچوي دي پاکستان د ټول توسعه کوي چې باید ملکی حکومت هر وخت خطا هوت کوي د افغانستان د دولت سره، مګر د پاکستان نظامیان چې د ملک چارې کنټرولوي خصوصا خارجي سیاستې باید دا فشار واچي چې خپل په ملکی حکومت فری دي چې دغه تعهدات عملي کړي.
بله، د نړۍ ډېر رسنۍ د غونډې د خبري پوښښ د پاره تلې دي. رسنۍ د غونډې کوم موضوعاتو ته د معلوماتو د شریکولو په هدف ډېره توجه کوي یا دلچسپي ورسره کوي؟
ډېر دلچسپي دا خي چې څنګه کولای شي چې د جهان شتمني په مساوي توګه تقسیم شي او ټول جهان امن شي. همدغه لپاره اوس آسیا سوسایټي په نامه باندې د آسیا ټولنه چې هغه یو ډېر جامع او پراخه د همیشه د نړۍ رهبران را دعوت کوي او د هغوی نظریات اخلي او یعنی ثبت کیږي او د هغه د مخینه نظریات جوړیږي چې طرحې جوړې شي چې پراختیایي پروګرامونو کې عملي شي. دې ته جمهور رئیس غنی همدا شیبه ناسته دعوت شوی دی او مشهورترینه د سی این این خبریال فرید ذکریای کوربه دی او سره د دې د نړۍ تقریبا و مشران ورته رئیس جمهوران او صدر اعظمان دې پروګرام ته ناستي. سره د دې چې د آسیا هیواد نه دلته په لزګونو رئیس جمهوران او استاد راغلي مشرانه، مګر یوازې اشرف غنی دعوت شوی دی چې دا کولای شي د آسیا راتلونکي تشریکی دی. ورته همدغه مطرح کوي چې څنګه وړي وړي ډلې په نوم د تروریستي یا دغه افراطي ډلې هلته پیدا شوي دي او څنګه د آسیا پانګه شاته پاتې کیږي او استفاده ترې کیږي. نو افغانستان یو مثال ورکو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یو تر شتمنو هیوادونو ځکه دی چې د خپل نفوس په تطابق باندې لاس چند اضافه پانګه لري، مګر اجازه نه ورکول کیږي ځکه چې بل څوک د دې پرمختګ مخه نیسي. باید نړۍ دې لپاره یو طرح وړاندې کړي. نو دلته معمولا دغه دوه مسائل ډیر مطرح دي په هر ساتي باندې، لکه اوس نن د ایران رئیس جمهور هم وینا لري لکه ساتروسه دا غم موضوع ډیر ټکی هم دې ته متمرکز شوی دي چې څنګه کولای شي خپل شتمنۍ د جهان سره شریکه کړي، کاروبار ایجاد شي، عوامن امن نړۍ راشي.
بله، د غونډې عمومي اجنډا وروسته تر دې څه ده؟
د دوه مسلې، یو د جمهور رئیس غنی اجنډا مسله که پښتنه کوي، دا غي یو څو مهم ټکي دي. یو خدای چې د آسیا سوسایټي نه چې کله د فارېډیږي د جان مکین چې مشهور سناتور دی د وسوال کمیټې سره په ټلیفون باندې وخت لري چې هغه سره ملاقات خبرې کوي، یعنی ویډیو کال لري. او پس هغه نه د نیویارک ټایمز د ایډیټوریل بورډ بچو دی چې هغه د امریکا او د جهان په سطح کې د افغانستان د جګړې په اړه باندې د دې علمي نظر ووري چې دغه د امریکا د نظر وضعیت څنګه دی او څنګه امریکایي ولس د خبرو نه قناعت واخیستلی شي. بل مسله د جورجستان رئیس جمهور سره ځینې مسایل غواړي چې هغه سره مطرح کړي، خصوصا ځینې ماډلونه چې د اصلاحاتو په باره کې اوسل کیږي د حکومتدارۍ البته هغه سره ملاقات کوي. او زمين کې د هند صدر وزیر خارجه چې د هندستان په نمائندګۍ د توینام لری بیا هغه ور سره ملاقات وخت اخست دی، نن باغی سره ملاقات کوي. پاتې شول د خپل د ملګرو ملتونو عمومي اجنډا چې نن دویم لست کې تقریبا ویش کسا شوګیش کسان شامل دي، هغه مهم ویاندویان به یوم چې څوک وینا کوي د فلسطین محمود عباس دی چې خلکو ته منتظر دی ووري چې څه وی د اسرائیل او فلسطین د دوه هیوادونو په باره کې، او زمين کې د ایران رئیس جمهور وینا ته منتظر دي نن چې غرمه مهال کې د چاغه څه وی د خصوصا د ترامپ د انتقاداتو نو ورسته، او د اروپایي اتحادیه د کمیسیون رئیس وینا لري چې هغه د ماجرینو باره کې ټکی لري، ټول ورته منتظر دي چې وایي.
سید سلیمان آشنا تاسو نه ډیره مننه. قدر منوریدونکو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي خوندې د تازه حال احوال لپاره به بیا هم تاسو سره معلومات شریکو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ ویناو کابل کې بحثونه راپارولې دي. زموږ همکار حکمت سروش په دې اړه د ولسی جرګې د غړو او د کابل خاریانو نظر اخیستی. رپورټ په ګډه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې پالیسي بدله کړې او هغه یې ترهګر وبلل، او همدارنګه پر پاکستان د فشار یادونه وکړه. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا طالبانو ته یو ځل بیا د سولې بلنه ورکړه او ویې ویل چې طالبان او د دوی ملاتړ نظامي بریا نه سي ترلاسه کولای. ولسمشر غنی همدارنګه پر پاکستان غږ وکړ چې د سیمیزې همکاري په برخه کې د افغانستان سره د دولتونو په کچه بحث پیل کړي. د افغانستان د ولسي جرګې استازي ګلالی نور ساپی وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پر ګاونډیانو نور هم فشارونه زیات شي.
نړیواله معتقده شوی دی چې واقعا مشکل په دې وادو کې دی، خصوصا زموږ ګاونډیان نه یوازې پاکستان هم شنن ایران باندې هم بحث وشو چې خپل رئیس جمهور ټرمپ هم په دې باندې نیوکه درلودل چې وی ویل چې موږ کوشش کوو هغه وادونه چې موږ ته ثابت شوی دی چې د تروریزم تقویه کوي یا تروریزم هلته تقویه کیږي هغه باندې هم سیاسي فشارونه راوړو. دا ښه خبرې دي، امیدوار یو چې د تنه سرګندونې نو سیږي په نږدې وختو کې د دې نتایج موږ وګورو.
د کابل پوهنتون استاد حکمت الله شهباز وایي چې ولسمشر غنی نړیوال کانې کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې جدي سي او پر خپل تګلارو لسره غور وکړي.
بهرنۍ تګلاره د سیمې پر هیوادونو خصوصا په ایالات متحده امریکا او نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوستي او د دې قانې کړي دي چې په افغانستان کې او په سیمه کې بل خصوص د افغانستان په داخل کې وکول شي چې د تروریزم پر وړاندې په واقعي شکل مبارزه وکړي. لکه څنګه چې شپاړس کاله دغه په افغانستان کې دغه واقعي مبارزه وجود نه درلوده، اما د ولسمشر اشرف غنی بهرنۍ تګلاره وکول شو چې بهرنی سیاستوال افغانستان ته متوجه کړي او په دې رابطه باندې په افغانستان کې په وجدي او واقعي شکل ته مبارزه وکړي.
بلخوا د کابل شهر اوسیدونکي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر غنی د وینا په اړه بیلابیل نظرونه لري.
ډېرې ښې خبرې کړي دي او ډېر ښه نظر دی چې ماکام سي او نورم فشار راوړي، او موږ د پاکستان دغه نه غواړو تروریزم چې موږ خارو ته راوړي او دلته استعمالي.
دا خو معلومه خبره ده، جنگ د موږ تاسو نه، دا خو خارجان دي ټول، او د ګیم دانی موږ تاسو استعمالي.
د ولسمشر له نظر سره موافق یو، او دا جنگ زمونږ جنگ نه دی، نه د پردو جنگ دی، په موږ راتپل شوی دی، او موږ د ولسمشر ملاتړ کوو، موږ سره همغږی یو.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ولسمشر غنی وینا د افغانانو ترمنځ پر ټولنیزو رسنیو هم ګرم بحثونه رامنځته کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. په مکسیکو کې د سه‌شنبه د زلزلې له امله په سلګونه خلک مړه شوي. زلزله د مکسیکو په مرکز مکسیکو سیټي کې چې د ریکټر په کچه 1.1 درجه وه پیښه شوې ده. په دې هکله نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې ژغورون کې عملا د نړیدلو ودانیو له خاورو ډبرو څخه د مړو او زخمیانو د راایستلو هڅې کوي. د دې زلزلې مرکز د مکسیکو سیټي په 130 کیلومتر کې د پیوبالا سیمه کودل شوې چې خلک د تیرې اونۍ د زلزلې نه لانی دی رغیدلی.
خلک ډیر پریشانه دي، ځینې ژاړي او چیغې وهي. ما ځینې داسې کسان ولیدل چې له پریشانۍ نه بې حاله شول او ولیدل.
ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د ځینو کورنیو غړو د هغو خپلوانو څخه تلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې د نړېدلي ودانیو لاندې بند پاتې دي.
موږ نه پوهېدو چې داسې به کیږي. موږ د دې وروستیو ټاکنونو لپاره د باندې پاتې کیږو. دوه درې ورځو کې به ټاکنونه آرام شي.
د مکسیکو ولسمشر پینانیتو ویلي چې 25 ماشومان او لویان د یو ښوونځي د ودانۍ د نړېدو له امله مړه شوي، یو لسنه ژغورل شوي او 13 تنه نور لا درک دي.
اوس مهال د خاورو لاندې بند د خلکو ژغورنه او د ټپیانو درملنه زموږ لومړیتوبونه دي.
د مکسیکو د کورنیو چارو وزیر وایي د ژوندي پاتې شویو خلکو د موندلو لپاره د هیواد وسلوال ځواکونه او پولیس د ټولو لارو کار اخلي. ملکی خلک هم د ژغورنې د عملی سره مل شوي دي او هڅه کوي چې د درنو ماشینونو او په لاس د خاورو خزلو څخه انسانان راوباسي. مکسیکو کې د رواني سپتمبر میاشتې په 1 نیټې هم د 8.1 ریکتر درجې زلزله شوې وه چې مرکز یې د مکسیکو ساحل و او اتنیوی کسانی وجیدی و.
که غواری چه هر وقت دناره او افغانستان پار تازه موثق و بطرف معلومات ترلاسه کلی نو دا امریکا غیق اشنا را دوخ براونی تل واوری.
د افغانستان د عدلی وزارت وی 213 افغان ماشومان د کورنی او بحرانی امنیت په ضد محکوم یا تورندی. دا چه دلائلی چه دی لگ روستای پرپورت که آوری. د نشه توکو په ضد مبارزې پولیس وایي چې له ایران نه افغانستان ته د سیخي په نوم د یو ډول نشه توکو د قاچاق مخنیوي ته پام زیات کړی دی. دغه نشه توکي چې په لوړه بیه خرڅېږي د جنوبي ولایتونو پر لارو کابل ته انتقالیږي. په هکله د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
د زابل د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشه توکو په لټه کې د موټرو پلټنه کوي. له زابل څخه د کابل کندهار د لوی لارې نږدې 200 کیلومتره برخه تیر سوې. پولیس مقامات وایي چې له دې لارې څخه د هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو ته د نشي توکو د انتقال د ترانزیټي لارې په توګه کار اخیستل کیږي. د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیس له خپلو ځانګړو مهارتو څخه یادونه کوي او زیاتوي چې د ډیرو نشي توکو د قاچاق مخه نیولې.
ډیرو ولایتو سره تیر سي او دلته تیر سي د دې ته موږ پورته نیسو. ډیر وخت داسې هم پېښ شوې ده چې مانا په چادرې کې د سیاسرو په چادرې کې راوړي دي موږ نیولي دي.
د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې قاچاقونکي له ایران څخه د شې په نوم یو ډول نشي توکي افغانستان ته راوړي چې معتادین یې ډېرې پیسې په لګي. له جنوب څخه کلات ښار ته په دخولي دروازه کې په پلټنه بوخت د نشي توکو د مبارزې د پولیسو د کشف مسول قدرت الله وایي چې له ایران څخه راوړونکي د شې په نوم نشي توکي ډېر خطرناک دي چې ورستر بلې د معتادین شمیر هم زیاتیږي.
یک مواد است به نام شیشه که از طرف کابل زیاد میره و از او ما بسیار کوشش میکنیم که از طریق جلوگیری کنیم که مردم ما و وطندارای ما که است از این مواد که است استفاده نکنیم.
د زابل د نشي توکو پر ضد مبارزې د پولیسو مدیریت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 12 قاچاقونکي له لسګونو ډوله بیلابیلو نشي توکو سره د کابل کندهار پر لویه لار نیولي. د نوموړي ادارې مرستیال دوهم څارن نذیر احمد امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې 2 لوی قاچاقونکي هم شامل دي چې د عادي پلټنو لپاره کابل ته انتقال شوي.
د نشي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت په داسې شپږو میاشتو کې موږ 140 کیلو مختلف ډول مواد نیولې چې په دې کې شامل دي شیشه، پکسات، تیزاب، ستا تاریخ پکشي دي. او په دې تړه دغه باندې تړاو باندې موږ 12 نفر نیولي چې په دې کې هغه غټ قاچاقبران 2 چې هغه موږ کابل ته انتقال کړي.
حکومتي مقامات نشي توکي د دولت د مخالفینو مهمه مالی سرچینه او د نامنوي د دوام عامل ګني. د غراس په کوردننه د متادینو د شمیر زیاتوالی لوی ټولنیز سونه ګني چی لکبل د نشي توکو د قاچاق او کښت مخنیوي لپاره پولیس د خپل هڅو د زیاتوالی خبر ورکړي.
د امریکا شغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای 213 افغان ماشومان د کورنۍ او بهرنی امنیت په ضد محکوم یا تورن شوی دي. پاکلې د لیمی نیازی رپورټ اورو.
د افغانستان عدلی وزارت وای چې اوس مهال په دغه هیواد کې 300 ماشومان د قانون څخه د سرغړونو په تورونو د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ورځ شپې سبا کوي. د عدلی وزارت د شمیرنو له مخې د دغه 300 ماشومانو په ډله کې 2 انجونې هم شامل دي. د عدلی وزارت وایان محمد امان ریاضت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کوم ماشومان چې د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ورځ شپې تیروي یا مزنون یا تورن یا هم د قانوني سرغړونو له امله په بند محکوم شوي دي. د امان ریاضت وینا له مخې په دغو بندي ماشومانو کې ډېر د کورني او بهرني امنیت په تورونو او سرغړونو محکوم شوي دي.
ډېر یې د کورنۍ او بهرني امنیت په تورونو او جرمونو چې شمېر یې 213 تنو ته رسېږي بندیان دي.
هغه ماشومان چې په دویمه کټګوري کې 126 تنه شامل دي په غلاو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د دې شمېر سربېره 12 نور ماشومان هم په دغو مرکزونو کې د قتل په جرم بندیان دي. په دغو بندي ماشومانو کې د سړي تښتونې، نشه یي توکو، قاچاق، زنا، لواطات او ترافیکي پیښو کې په لاس لرلو هم شامل دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي دغو ماشومانو ته د لیک زده کړې د امکاناتو تر څنګ د کسب د زده کړې کورسونه هم په دغو مرکزونو کې پرانستي دي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي دوی هره میاشت په کابل او ولایتونو کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح له مرکزونو څخه نظارت کوي. دغه کمیسیون وایي د ماشومانو د روزنې او اصلاح په مرکزونو کې ماشومانو ته د زده کړو او حرفې په برخه کې اسانتیاوې برابرېږي، خو لا هم په دغه مرکزونو کې ماشومان له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون صاحب رئیس عبدالاحد فرزام وویل
پرځینو ولایتونو کې معیاري ودانۍ نشته. په ډېرو ولایتونو کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح مرکزونه په کرایي کورونو کې دي. دوهمه ستونزه ډېره ګڼه ګوڼه ده. د کابل د ماشومانو د روزنې او اصلاح په یو مرکز کې ډېره ګڼه ګوڼه د دې لامل کېږي چې روغتیایي خدماتو او محیطي پاکوالي ته لاسرسی لږ سي.
د افغانستان د قوانینو له مخې هغه ماشومان چې 13 کالو ښکته عمر لري او کوم جرم ترسره کړي د محکمې پر وخت او د محکمې د بهیر وروسته په بندي محکومېدلو په صورت کې دغو مرکزونو کې ساتل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او خبرونه مو اوریدل. خو د کرکټ خبر لا په ځای پاتې دی. ابد سپ ستړی مشي سټډیو ته د کرکټ تازه خبرې څه دي؟ نن مسابقې څنګه وي؟ سبا به څه خبرې؟ بازان، نهنګان، خماران، زماریان، دا څه شو خبره چیرته
ده؟ اریو چې خپل کمال لري، هغه شاند لګیا دی، اتلان لګیا دی، خو اتل ولي کوي او اخر ځان فائنل ته ورسو. نن خماران را چپکړ، خماران چې را چپکین خود به اتلین. خماران نه دي چې سبا یو امکان بل لري. نن بازانو بیا خپل غاسمان سکه شپګی دی ولې اصغر تانګزي او ساتون کې ونه شکر چې ځان اوساتي او وتل د دې لوبونه. نو درې ټیمونه کورته لاړل، امونه هنګان او بوک لاړل او
غرق شو کڅنګ
سپین غرد مران عمل غر کې پاتې شول. ساتون کو وزانو نه سات زادران شاپور ونه شو کړی چې مخ کې لاړ شي. سبب د بازانو مقابله د خمارانو سره یو زګور د خمارانو مرزي کوي او لاند رزیر راشد خان بازغر سان اکسي سر څنګه چل کی. خو نبی ساحل ځان رسول د فائنل ته انتظار وکړي چې راشد او اصغر کې څوک هغه سره ملګری کیږي په فائنل کې. نو سبا یو بل لوبه ده، د فائنل د پر اخري مقابله ده او بل ورځ په جمعې پورې چې غټه ورځ ده د خیر سره ټول کابل رخصت دی نو شپږیزې میدان به هم ډکي.
ستاسو ګمان څه دی چې په راشد او اصغر کې به څوک
اصغر به ګټي؟ نو ګورو چې میدان کې څه قصه کیږي.
توکل په خیر.
نو ګورو چې سبا لو بس
ګز دا میدان چې میدان کې به څه کیږي. مننه به څه کور دی ودان. قدر منوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دې پای ته رسیده په لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي اوریدل مهمه ده تر بیا له الله ماشي.